شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې سپریم کورټ د پاناما اسنادو لپاره یو رکنی جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله کړې ده. کوم چې با پاناما اسنادو کې مخې ته راتلونکي انکشافاتو پلټنې کوي او کمیشن ته د عدالت اختیارات ترلاسوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس د پاناما اسنادو معامله عدالت ته راوړلې شوې ده، نو پکار ده چې سیاسي بیانونو او تقریرونو کې هم د احتیاط نه کار واخیستل شي او دې لړ کې سیاسي مشورولۍ له د خپلو ګوندونو غړو او ورکرانو ته هدایت کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې د یاد اسنادو پلټنې کولو سره سره حکومت لا پکار دي چې خپل پام دی اولس سره تړلې شو یو شمیر نورو معاملاتو حل طرف ته راوګرځوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت لا پکار دي چې د توانایي بحران خاتمه سره سره معاشي استحکام، د صنعتونو بحالۍ، سرمایه‌کارۍ کې اضافه، د ګرانۍ خاتمه او بنیادی سهولتونه دی اولس ته ورکړي چې ورته اسانتیاوې ترلاسه شي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف د ایوي مودې راهسې د وزیر اعظم او د هغې د خاندان د پلټنو غوښتنه کوي او دې لړکې یاد ګوند په یو شمیر ځایونو کې جلسې جلوسونه هم وکړل. ورځپاڼه لیکي چې ملک د انتشار نه بچ کولو لپاره پارلمان او عدالت ښه ځای دی. که اپوزیشن د حکومت نه څه ګیلې وي، نو د حل لپاره دې په سړکونو د جلسې جلوسونو کولو په ځای د پارلمان او عدالتونو مخه وکړي. ورځپاڼه لیکي که اوس د پاناما اسنادو په حقله د عدالت څخه هم فیصله راغله، نو حکومت او اپوزیشن لې قبلول پکار دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي نه ډډه وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی چې په حکمرانانو د درغلو او یا نور څه تورونه لګېدلي دي، نو زر تر زره دي انکوایري مکمله کړی شي چې د اپوزیشن لخوا یو وار بیا د احتجاجي تحریکونو نوبت رانشي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي دا انکشاف کړی چې په سند صوبه کې د قدرتي ګیس درې نوې ذخیرې موندلې شوې دي، نو په دې وجه سخت کال بعد د ګیس په نرخونو کې د اضافي ضرورت نه راپیخیږي، نو یقینا چې دا د ټول اولس لپاره یو ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې په موجوده وخت کې قدرتي ګیس په ټول ملک کې د ټولو زیات استعمالیدونکي کم خرچه ایندن دی، خو د تیرو څو کلونو راهسې د بجلی سره سره اولس د ګیس بحران سره هم مخ دی او د بحران مخنیوي لپاره حکومت د یو شمیر ملکونو سره معاهده هم کړي دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا معاهده په خپل ځای، خو په فوري توګه د ملک دننه د ګیس نوې ذخیرې ولټولې شي چې د دې مسلې شدت را کم کړي شي.
او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان میرمنې شربت ګلې د نیول کېدو او په افغانستان کې په اربونو ډالرو مرستو کې د درغلو په اړه جلا جلا مقالې خبرې کړې دي. د دغو دواړو مقالو لنډیز له ګل ایاز اورو.
ګارډین ورځپاڼې لیکي د درې لسیزو وروسته اوس هم په دې ځمکه مشهوره افغان میرمن شربت ګله بې کوره ده. شربت ګله څو کاله وړاندې د جنگ له وجې پاکستان ته کډه شوې وه او کډوالو کیمپ کې ژوند کاوه. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې تېره اونۍ شربت ګله په دې تور ونیول شوه چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او اوس ورته سزا ورکولو نه داسې ښکاري چې هغه په دې نړۍ کې یوه غیر مطلوبه کډواله ده. ورځپاڼه لیکي چې شربت ګله په 3 میلیون افغان کډوالو کې یوه ده چې په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. هغه کونډه او یتیمه ده او پاکستان ته په ماشوموالي کې کډه شوې وه چې ټول ژوند یې هلته تیر کړو. نوموړي په خپل سر د څلورو ماشومانو کفالت هم کولو. ورځپاڼه لیکي چې شربت ګله یوه بهادره میرمنه ده چې په سختو حالاتو کې د خپلو ماشومانو کفالت وکړ او په خپل ځان یې ډیر زیات تکلیفونه تیر کړل. ګارډین ورځپاڼې دا مقاله تر عدالتي فیصلې مخکې خپره کړې ده، خو د پېښور یو عدالت د جمعې په ورځ شربت ګلې ته د 15 ورځو د بند سزا اورولې ده. بلخوا هم ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د درغلیو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې په افغانستان کې یو وزارت که د یو کلي اوسیدونکو ته د سکلو اوبو پروژو معنی کار شروع کول غواړي، نو دا هل ممکن کېدی شي چې شخصي کمپنۍ د هغه ځای واکمنو سره ښې اړیکې ولري. د مثال په توګه د هغه سیمې د پارلمان غړي، مقامي انتظامیه او یا د پولیسو مشر د کار ورکولو اجازه ورکوي. ورځپاڼې کې کچري د ټیکو په بولۍ کې دوی ته برخه ورنه کړل شي، نو بیا په غیر قانوني توګه له هغو ټیکهدارانو پیسې اخلي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې موجوده واکداران 15 کاله وړاندې واک ترلاسه کړی دی او له هغې مودې راهیسې نړیوالو ورسره په اربونو ډالرو مرستې کړي. د دغه مرستو بنیادي مقصد امن بیا ودانۍ او ریاستي ادارې پیاوړي کول وو چې د جنگ له وجې تباه شوې وي، خو په دې کې زیاتره مرستې ضایع کړل شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې په موجوده ناامنیو کې اسلامي دولت او طالبان وسله والې ډلې هیواد لپاره دومره لوی ګواښ نه دی چې څومره اداري فساد یا کرپشن دی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا مخام تر شپگو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د فرانس پولیسو د جمعې په ورځ د مرکز پاریس شمال لورې ته د کډوالو یو لوی کیمپ خالی کړ. دا ګام د پاریس له لارو کوڅو څخه د کډوالو د راټولولو او پناه ځایونو ته د هغوی د انتقال لپاره د فرانس د حکومت د هوډ ټینګوالی بلل کیږي. رضوان مراد پر دې اړه د فرانس پریس ایجنسی رپورټ وړاندې کوي.
د پاریس پولیسو د جمعې په ورځ د دې ښار په شمالي برخې ستالینګراد کې د کډوالو یو لوی کمپ وتړ او 3300 کډوالو پناه غوښتونکي ځانګړو پناه ځایونو ته انتقال کړل. د پاریس د شمال دا سیمه د کډوالو تمځای او د موقتی کمپونو مرکز بلل کیږي. د فرانسې حکومت د پایتخت پاریس له لارو واټونو څخه د کډوالو پر راټولولو وروسته تر هغې پیل وکړ چې دوه اونۍ وړاندې د دې هیواد په ساحلي ښار کالی کې د ځنګل په نوم د کډوالو ستر کمپ ویجاړ کړ. د ستالینګراد په سیمه کې د کډوالو د تړل شوي کمپ یو افغان کډوال 28 کلن خالد ویل، نه پوهیږو چې چیرته وړل کیږو، خو ماته زما اسناد مهم دي چې را سره دي. د دغه ځوان افغان کډوال په وینا لیوي میاشت را په دې خوا دلته په یوه خیمه کې شپې سبا کولې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولانج منه کړې ده چې د پاریس له ټولو برخو به د کډوالو کمپونه لرې کړي او د هغه په خبره کډوالو ته به غوره هرکلی وړاندې کړي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس د جمعې په ورځ په پاریس کې خبریالانو ته ویل چې موږ باید دا مسأله کنټرول کړو. دا هغه په خبره د دې کډوالو وضعیت خراب او د زغم وړ نه و. په همدې حال کې د بشري حقوقو مدافعین وایي که څه هم فرانسې د کډوالو لپاره یو څه ګټور ګامونه اخیستي، خو دا اجراءات کم او ټکنی دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د کډوالو او پناه غوښتونکو له سترې څپې سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې وایي له 2014 میلادي کال راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو په وینا زرګونه کډوال اروپا ته د رسېدو په هیله د مدیترانې سمندرګي د توپاني څپو ښکار شوي دي.
دا و رضوان مراد چې تاسو ته تفصیل وړاندې کولو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کراچۍ کې اوسیدونکي شاعران او لیکوالان وایي چې دوی ټول د غریبې طبقې سره تعلق ساتي او کچري یو کتاب چاپوي نو د هغې لپاره اکثر په خپل منځ کې پیسې راغونډوي، خو بیا هم څوک د دوی کتابونه په پیسو نه اخلي. دوی دا ګیله هم لري چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار بلل کیږي، خو بیا هم دلته میشت پښتانه پښتو نشي لوستلی. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د کراچۍ په باچا خان مرکز کې د لیکوال او شاعر سرور شمال د شاعرۍ د لومبي کتاب سندریزي ساندې د مخکتنی ورستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت په کراچۍ کې میش شاعر زرجان مداخله ویل چې دوی دا خبره په خپل منی چې په دې خار کې په لکونو پښتانه آباد دي، خو خپل ژبه نشي لوستلی او نه د پښتو کتاب اخلي.
کراچۍ کې اکثره شاعران چې دي هغه مزدورکار خلک دي او دا غي وز دستر چې کتاب چاپي او بیا چې هر کله کتاب چاپي یا د یو ټولنې یا اجتماعي چنده باندې لګا دا به زو ما ته بدنه وي په دې طریقه باندې کتاب چاپي او چې کتاب چاپ شي نو د افسوس خبره ده چې بیا دا غي لوستون کې نه. هر څوک کراچۍ د پښتنو یو غټ ښار یادېږي، خو بیا هم دا خبره یک سب کوچه پښتانه پښتو نشي لوستلی او هغې پښتو کتابونه هم نه اخلي.
د سندری د ساند لیکوال او په کراچۍ کې د مدور آسمه شاعر او لیکوال سرور شمال مشال ریډیو ته ویل چې د دوی کتاب که څه هم څوک په پیسو نه اخلي، خو د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره به دوی خپل نثري او نظمي کتابونه چاپوي.
جبر کم کوم جبر رک شي د کوم رک شي پیر کوم نه چې چې هغه رجبي رک شي نو هغه کوم نه رک شي. موږ دا نه غواړو چې پښتو رک شي او دا نه پښې د پښتو نام نشانه. موږ دا غواړو چې پښتو ژوندۍ او پښتو لري خواږه ژبه ده او زموږ دا کوشش ته زموږ خپل چې څومره زموږ وسره چې زموږ د پښتو شاعرانو چې دغه دا ژبه مخ په وړاندې باندې پوځي د خپل د بچو غږ نه دغه کې یو کتابونه په چاپ کوي او په مفتو کې خلکو نه ورکې ډالې کوي.
د مخکتنی پر موقع د خار بیلابیلو لیکوالانو د سرور شمال شاعری سره سره په خار کې روانې ادبي هلې ځلې وستایلې او ناستو خلکو ته خپل شعرونه هم واورول. پر دې موقع د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکتر حمید خټک ویل چې دوی باچا خان مرکز کې هر قسمه ادبي هلې ځلې کولو ته هرکلی کوي او چې څوک هم دلته کوم ادبي دستور کوي دوی به ورته په خوښۍ سره اجازت ورکوي. د غونډې په پای کې سرور شمال خپل کتاب راغلو میلمنو ته ډالۍ هم کو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوس وخت شوی دی د هفته وار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې دا ځل د بلوچستان د ژوب سیمې د ژوند ژواک او جغرافیې په اړه درته معلومات درکو. دا پروګرام هر هفته ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د ژوب په اړه تاسو معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ژوب د جغرافیه او هلته د میشتلویو قبیلو په اړه واوري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت څېړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو. او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د ژوب لا جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه له ځایي لیکوال داود بخت مندوخیل سره وژغیدم. داود بخت مندوخیل د ژوب جغرافیه داسې بیانوي:
د قبلې د خواست کم دی، د کلاسیکلاس سیمې دي، پر سوړه باندې د دېس کم دی، حدود ختمېږي. د ژو مانې خواست کم د هغه پر سیلیازي باندې شروع کېږي، چې سیرانیانو چې کومه علاقه شروع کېږي هغه د مرختیز و خواته، شمال و خواته چې موږ ورته یا د قطب و خواته چې دي افغانستان سیمې راځي، او بیا لږ په دې خوا ګلکت په علاقه باندې چې دلته ګومل کې د دریا ګومل کې چېر سوه دي، شمالي و جنوبي وزیرستان دی یا د واڼه سیمه ده. بیا لاندې چې کوم دی په ګومل ځان په عدد کې بیا د مشرق و خواته ټانک سیمه شروع کېږي، او پر څنګ باندې بیا په زابل څنګ باندې بیا د شیراني ضلع ده. د سویل و خواته چې کوم دی د دې نیمای کې حصه د مرغه کبزی ده، او مرغه کبزی هم په ژوب کې ده، دا بابړ او مرغه کبزی هغه سرفت کوم دی دا مرغه کبزی بیا ختمېږي پر لورلای باندې، د لورلای سره د دې بارډر دی مستر سره، او بیا هلته پر ډب باندې د کجری یا هغه سره کنګلی سره، او بیا د مستخیل سره د دې کوم دی پر تنګي باندې د دې علاقه جلا کېږي د مستخیل سره، یعنی مستخیل ضلع، کلاسیکلار ضلع، او ټانګ ضلع، او وزیرستان، او قمردین افغانستان، او بیا د کلاسیکلار ضلع د دې په منځ کې شو.
نوموړي د ژوب د انتظامي جوړښت په اړه وویل:
انګریز له وخت څخه کوم دی له ډېره وخت ژوب د دې مرکز دی، او مخکې چې کوم د دې تحصیلونه و کلاسیکلا یا مسلم باغ یا سب تحصیل قمردین و یا سب تحصیل لکبند نه، اوس چې کوم دی دا کوم دی د ژوب خپل تحصیل کوم یو ضلع ژوب دی، او یو کوم دی قمردین کاریز دی، او سب تحصیل کوم دی هغه لکبند دی. بس دا وخت قمردین کاریز یا تاکر خورستان پورته مزات یو تحصیلونه په ژوب کې دي، ځانې تحصیلونه شیرانی او داسې کوم دي دا اوس په جلا ضلع کې څرل کېږي.
داود بخت مندوخیل په ژوب کې د میشتو قبیلو په اړه داسې راته وویل:
په ژوب کې شپږ قبیلې کومې دي؟ دا د ژوب خپلې قبایي یا ځایي قبیلې چې ورته ویل کېږي، چې پخوا له زمانو راهیسې پراته ول نه، چې د چا نه نه دلتنګي او ملک یې نه. په دې کې مندوخیل، کاکړ، شیرانی، اریپال، لون او صفای. بیا پات کې کوم دي دا چې شیرانی زنجلا څو، اریپال او شیرانی زنجلا څو، خو له دې سره سره چې په دې ژوب کې کوم پښتانه ځای شوي دي، په دې کې مخیل هم شته، ناصر هم شته، خروپ هم شته، ترکی هم شته، او دوکانی هم شته، سلیمانخیل هم شته. نو دا اوس نورې ځایي قبیلې چې کومې دي، کوچنۍ کوچنۍ قبیلې په ژوب کې په دې قومونو تر څنګ اوسېږي.
نموړی ویل چې هلته د نورو مذهبونو خلک هم ستا، خو شمیرې کم دی.
په ژوب کې عیسایان هم شته، او بالمیک هندوان هم شته، چې بالمیک دي که نه په هندوانو کې بالمیک هندوان، او هندوان هم شته، عیسایان هم شته، دا نور دا سیکان او دا خلک نه شته.
ژوند ژواک
د ژوب د ولس پر ژوند ژواک مې د یادې سیمې پر ټولنیزو چارو له نظر لرونکي ډاکټر کلیم الله سره خبرې وکړې. ډاکټر کلیم الله هلته د خلکو د خوشحالیو د موکو او لمانځلو په اړه وویل:
د لوی اختر او د کوچنی اختر چې کومه زمور اسلامي خوشحالي دي یا مذهبي خوشحالي دي هغه زمور د کلچر حصہ هم اوسېدلی ده د کلتور حصہ هم اوسېدلی ده په لوی اختر کې یا په کوچنی اختر کې دوی خوشحالي هم جوړوي ودونو کې چې زمور د روب د خلکو د کلتور یو حصہ ده په واده کې دوی اتڼ هم کوي نشانه بازی هم کوي او پکنیک او دا شان هم پکې کوي په سیر تفریح باندې وځي او هم دا چې په د سیاسي پارټیانو یا د مذهبي پارټیانو چې کومې وروځي وي هغه هم دوی په ښه جوس خروج باندې جوړوي.
ډاکټر کلیم الله وویل چې د ژو په ولس کې د غم او یا بدې ورځې پر مهال کلک یووالی موجود دی.
ټولنې له طرفه د خلکو له طرفه له هغه کور سره یا له هغه کام سره چې پرې هغه غم راغلی وي اگر د معاشره ورطرفه د ژو خلک ورسره شریک وي درې ورځې د پاتا مسلسل خلک راځي که یو سړی یو ور راغلی وي دوه ور هم راځي درې ور هم راځي په هغه کور کې غم ورسره شریک وي هغو کور کې اظهار همدردي دپاره ورځي په خیرات کې حصه ورسره اخلي په بل کې حصه ورسره اخلي.
نوموړي یو بیلګه داسې وړاندې کړه.
دا اوس ریسنټلی زموږ د وکیلانو د 8 اگست واقعه وشوه د روب دوه وکیلان پکې شهیدان شو په دې کې د روب ټول خلک زه په هغه ورځ نه د شهیدانو سره له کوټې زه روب ته تلم د روب خلک بهر راته وتلي دا د شهیدانو د جنازې سره ګډ لاړ د شهیدانو کورو ته بیا ګډ په حیدره کې ورسره شریک بیا درې ورځې مسلسل حالت په حیدره کې یا په ډاکور کې هم کور کې د روب خلک راتله دالته دي په مشترکه واضح هم ورسره کولې نصیحت به هم ورته کولې دا غم چونکی پرتا چې ونه دی پرګړ روب یا پرګړ د پټه باندې دی.
ډاکټر کلیم الله وویل د روب خلک په اونۍ کې یو ځل لکارونو د ځانو ساکول لپاره په سایل وځي
د اتوار او د جمعې پر ورځ کته لاړ شي په دا پکنیک پوینټو باندې ځای نه پیدا کړي دا خلک ورځي هلته پکنیک جوړوي اتڼ کوي نشانه بازی کوي د شپې تر اتو بجو تر نو بجو په هغه کوم چې پکنیک پوینټو نه دي په دریاځو په غاړه باندې یا په چولیا جی کې یا د بابړو په خوړه کې یا په سرکاري جنگل کې یا د دانا سر ته خلک دي دا پکنیک پوینټونه تقریبا له خلکو ځخه ډک دي.
نموړي ویل چې کڅ هم په سیمه کې د سخت درزی له عمله په ژوب کې هم د پخوا پر تلز غم او باور کم سوی دی خو بیا هم د ملما خیال ساتل کیږي.
اوس خلک هر څوک چې ناوله د سړی وي هغه ته د شک په نظر ګوري د شک په نظر په دې وګوري چې دا چې مختلف واقعات شوي دي یقینا د خلکو دا شک زیات سوی دی د دا موجوده حالاتو سره چې د تخریبکاری ځخه یا د جنسي ژغورلو ځخه خلک پکې ځان ګوري چې دا چې نوي د میلا په شکل کې یو تخریبکاره په کلي نه راننوځي واقعي هم په ښار کې وي که په کلي کې وي خلک له دې سره ډېر احتیاط کوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ژوب د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې له دې سیمې سره اړه لرونکې ډاکټر شهلا سره مرکه وکړه. ډاکټر شهلا وای په ژوب کې د میرمنو ژوند هغه څه نه دی لکه څنګه چې په کار و. دا وای هلته تر ډیره حده د میرمنو یوازې د خوراک او جامو بنیادی خیال ساتل کیږي او میرمنې په همدې ځکه خوشاله وي چې نور څه لیدلې نه وي. د ډاکټر شهلا په وینا بدلون په تعلیم راځي او هلته تعلیم ته خاص پاملرنه نه کیږي.
زموږ په ژوب کې خو تعلیم سي کم دی اوس د مخکې په لحاظ سره لږ کې شوی دی خو په اسکولونو کې زموږ ټیچرې خو سته لیکن ورځي نه مطلب په هر ورځ نه ورځي نه هر ورځ دوی پراپر کلاسونه یا خو د تنخوا به ورځې رانږدې سي بیا ورسي.
ډاکټر شهلا وویل چې په ژوب کې زیاتره خلکو ته دا یو عجیبه خبره ښکاري چې خپل خور او لور ته په جایداد کې برخه ورکړي.
دا سه شهر جنادر خاص کر د ازمو د کی پکی علاقې خلک سکم زموږ په علاقې کې خاص په ژوب کې نو حالت سي د دوه خلکو خبرې د زموږ مدوخي لکاکر مرانه علم واورن بسي دا خبره دا سي عجب ورته پریوسي شکل رونه هم سه سي خپل بچانو د پاره خپل یو دای جوړ کې دا سي شهر جنادر لکن حق یې نه غني سي حق ورکو خامخا حق وی غني لکه کار نه تیسي او کې انجنونو ته ورکې دا سي.
نموړي هلته په کور دننه له میرمنو سره کېدونکې توپیري چلن داسې بیان کړ.
داسې ډېرو کورو په باره کې مار ویلي چې د غوښې بور سي پوخ سي نه نو د غوښې سي تقسیموي نو د الکانو ونډ زیاتې اول سړیانو ته ورکړي چې نارینه فارغه سي له غوښو څخه نور که په دې کې که څه وکړه څه نو مطلب ښځه ګوامانه نه لري که هغه پر وچه ډوډۍ کښېنستل هېڅ خبره نه.
ډاکټر شهلا وویل د دوی په سیمه کې خلک هڅه کوي چې په خپلو کورنیو کې دننه ودونه وکړي کوم چې د دې په وینا د صحت لپاره ډیره تاواني خبره ده.
اول دا د سیسموس په علاقه کې هر انجلۍ په کور کې دوی ودونه ورکوي اکا اول ورته کښېني هر دوم په هر کور کې دا کیسه روانه ده او دا باید چې دا شی بند شي. یو خو د ولور سیستم نه پکښې کې پیسې نه پکښې راځي او په خرچه نه پکښېږي په هغه کې خامخا د دوی خرچې مچي ډېرې زیاتې شي.
ډاکټر شهلا وای د کورنۍ بدلون د میرمنو له تعلیمه پیلېږي او په کار ده چې خلک د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
الکان خو بیا هم هرچېرې تللی شي کار کولی شي بېګنټۍ والی شي بېلتون والی شي مطلب باید شي د نجونو تعلیم سره الکان هم زیاته وي. په دې چې نجلۍ که هر څومره ښه تعلیم یافته شي بیا هم پر دې باندې له هر طبقې څخه تعلق لري لیکن په دې باندې ډېر زیاته ستونزې مخې ته ګوري نو باید چې د نجونو تعلیم سل پرسنټ وي. په کور کې باید چې پلار اول حق لور ته ورکوي دویم حق د تعلیم زوی ته ورکوي.
د دې سیمې ګټه وټه
د زراعتي چارو کارپور رضا محمد وای د ژوب خاوره د صوبې د نورو پښتنو سیمو پرتله ډېری اوبه لري او ډېره زرخیزه ده. نوموړي هلته د کېدونکو فصلونو په اړه وویل
په سبزي کې اول دی مټر دی بېنډۍ ده او پالک دی تورۍ ده کدو درې سره قسمه پکې کاږي او بینګن دی ټماټر دی کریلا ده کیرا ده لسن پیاز خو بیا ډېر په وافر مقدار کې پکې کاږي. په سیریل کراپس کې خې گندم دی باجرا ده جو دی ماش دال دی او مونګ دال دی.
رضا محمد وویل چې په ژوب کې یو شمېر میوې په پراخه پیمانه کېږي.
په میوو کې سیب دی او شفتالو دی او زردالو دی خرمانی او انګور دی انجیر دی الوبخارا انار الوچا اندوانا او خټکی هم ډېر کاږي.
هغه وویل د ژوب د سیمې خلک چې بهر وتلي دي په هغوی کې زیات په کراچۍ او متحده عرب اماراتو کې میشت دي.
نومیالی د دغې سیمې
لیکوال او شاعر داود بخت مندوخیل وایي چې ژوب د پښتون افغان په تاریخ کې نومیالی خلک زژولې دي. هغه د ځینو سیاسي شخصیتونو یادونه کوي.
په سیاسي توګه باندې ژوب واره پټۍ ته او پښتنو ته هغه رهنماګان یا موږ چې لیدرشپ ورته وایي ډېر خلک یې ورکړي دي. اوس که موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ را واخلو د دې کوم دي سیمې د کې چیرمین کوم دي دا د ژوب دي پریم مندوخیل صاحب د جمعیت اسلامي چې کوم هغه ولی نائب امیر نو صوبایي نائب امیر چې اوس وخت مړ شو مولانا عبدالحی مندوخیل او دا ډېر لوی خلک دي زولې دي په سیاست کې.
داود بخت مندوخیل وویل چې ژوب د ادب لپلوه هم خورا زرخیزه سیمه پاته سوې ده. نوموړي د دې سیمې د ځینو ادیبانو نمونه داسې یاد کړل.
د ادب په ډګر کې کوم دی دغه مولانا رحمت الله مندوخیل صاحب دي که تاریخ افغان باندې هم کار کړی دی او کتابونه یې چاپ کړي دي کتابونه یې لیکلي دي په مذهب باندې هم په ادب باندې هم کنه چې اوس خوا چې په میدان کې نشته چاپ نه دي نو دا چې مولانا رحمت الله پر څنګ باندې سای کمالدین چې مخکې مایات کو دا هم په ادب کې ډېر کار کړی دی خاص کر په سچت پور کې او په پخوانی متلونو کې د دې علاقې چې کوم هغه دي فولکلور کې ډېر کار کړی و. بیا په هغه زمانه کې یو زموږ مشر استاد شیخ صاحب خان مندوخیل دا موږ تقریبا د ژوب چې کوم ځوانان دي دا ته روزلي وو نو بیا یو په ژوب کې عبدالغفور حنفي دوی خو د توسیع وو خو لیکن زه به یې کوم پښتو د لې پښتو زده کړې او د لې مشاعرې اول وخت په ژوب کې چې کوم ترې مشاعرې شروع شوي دي په اویایمه لسیزه کې نو هغه د دې په وجه باندې دا شاعران راپورته شول. اوس خو نو ځوانان ډېر تکړه ځوانان ډېر ښه شاعران په روپ کې پیدا شوي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ژو په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزا بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولري خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
اول می لری لری شنا ما پردے کا چھپیا می خوخ کن پزڑکی می درزے کا زدی نگار شما دغاڑی ہار شما زدی نگار شما دغاڑی ہار شما حضور چرتا سپلنی زانتا لگے کا بانی بنے کا یار مانی بنے کا مانی بنے کا یار مانی بنے او مانی بنے کا یار مانی بنے کا مانی بنے کا یار مانی بنے زما جانان زما سکون دے رازی بکلا رازی بکلا زما جانان زما سکون دے رازی بکلا زے پستر گلار سارم رازی بکلا زے د پاکلا نغواڑم رازی بکلا رازی بکلا خوال کراغ زما سمب خمار شما خوال کراغ زما سمب خمار شما گور مات د نظر بلی لمبے کا مانی بنے کا یار مانی بنے کا مانی بنے کا یار مانی بنے ہائے مانی بنے کا یار مانی بنے کا مانی بنے کا یار مانی بنے